تاسو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. د نن ورځې په دې وروستۍ خبري خپرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم وای په نازک حالاتو کې پر پوز تنقید کول سم کار نه دی. په پېښور کې د پرایمري سکولونو استادانو اتحادیې نن احتجاج کړی دی، او نن د امریکا د دفاع وزیر او د ګډو ځواکونو مشر په منځني ختیځ کې پر امریکایي ستراتیژۍ د بحث لپاره په یو غونډه کې ګډون کوي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي، نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړ چې تیر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوزي مشرتابه انتقاد وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران په سیاست کې ګوتې نه وهي.
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ
بشانہ دیوائی کلے چھتاسو کمزور رکھی گئے نو مونگ موشا تو درے دلغوارو مونگ دا دے ملک لپارا قربانے ورکڑی دی دا زمونگا پوز دے زمونگا اداری دی تو خود درے کالا مشاری بیازی خو مونگ تل تر تل عدلت پاتے کی گو نو موڑی ہوئے کو پوز ادوی کار تپرینک دی نو دوی با ٹول پاکستان بند کڑی دا پاکستان پوز زرداری دا وینا پاڑا لاسن دی ویلے پرون ماښام د پېښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په روسي او بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفي کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسره انتخابات وشي. په دغو دریو واړو ګوندونو کې عوامي نشر پارټي، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نشر ګوند مشر اسفند یار ولی خان وویل
تدبی حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لکھو دا خود پیشیلا مو ورتاوی چی کو پختانے ہیں لرشے دا حکومتا ادیے لے اختیار ورکے نا دیے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو بورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي سیملو یې درغلي کړې ده، خو د ده په وینا خپلې بې ساري درغلي کړې. خو د تحریک انصاف مشران وایي په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې، او که څوک شک لري نو دوی له سره انتخاباتو کولو ته تیار دي. په پېښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادیې احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافې په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي او مرکزي حکومت پر ضد نارې ووالې. دوی وویل چې حکومت په نوي بجټ کې په تنخواګانو کې ډېره کمه اضافه کړې ده، خو ګراني ډېره زیاته ده، نو پکار ده چې د دوی په تنخوا کې دې لږ تر لږه 25% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې د میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تېر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدې. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانوالو سیمو کې ورکړل شوې دي. د زیارت په ورځ سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې د نهې په ورځ میاشت اونه لیدل شوه، نو ځکه د زیارت په ورځ لومړی روژه ده. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب اماراتو او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزارت رپورت وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخت جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلې دی، خو زیات تلفات هم ورته اوښتي دي، او باید چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. کانګرس ته په 103 پاڼو مشتمل وړاندې شوي رپورت کې دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په اهمیت زور راوړ، او د طالبانو خلاف د امنیت ذمهواري په مکمل توګه د سر اخیستلو په لومړي کال کې یې د دوی په موثروالي خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا او ایتلافیانو جنگي مشل ختمېدلو پس دا لومړی دستاویز چې خپریږي، دا رپورت هر کال دوه واره خپریږي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی نن د کانګرس ته مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې غونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه د بحث کولو لپاره ګډون وکړي. له استماعي غونډې مخکې له ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي مارک تونبری چې د کمیټې مشر دی ویلي دي چې یو مهم پړاو ته را رسېدلی دی او داسې ښکاري چې د امریکا پالیسي او ستراتیژي ناکافي دي. تمه کېږي چې له کارټر او ډیمسی نه د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ مخه نیولو لپاره د امریکایي ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغه وسلوالې ډلې په عراق او شام کې زیاتې سیمې نیولې دي. یو نوی سروې وایي چې تیر کال په بېلابېلو شخړو کې 4.3 تریلیون ډالره لګېدلي دي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 4.4% جوړېږي. نن د آسټرېلیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینډ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي دي چې پر شخړو لګېدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، بریتانیا، کینیډا، فرانس، جرمني او سپین د اقتصادي پیداوار برابر دي. د پرمنه هیوادونو په پیمانه کې شام تر ټولو په اخیره کې دی او آیسلند تر ټولو پر امن ګرځول شوی دی. څېړنه وایي په 2010 کال کې د 9000 کسانو د وژنې په پرتله تیر کال په شخړو کې 1,80,000 کسان ووژل شو. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي دي چې په ختیځ یورپ کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دي. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې سارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ د حد نه زیات بیان کړي. د هغه په خبره د هر سیس تجزیه به کوي او په احتیاط به ورته ګوري، خو تر اوسه داسې څه د اندېښنې وړ خبره نه ویني. له دې وړاندې د پوتین په هغه اعلان سخت رد عمل وښودل شو چې د هغه په خبره روان کال به د روس اټمي وسله سیوا کوي. نوموړي په دې خبرې اصرار وکړ چې مقصد یې د روس دفاع کول دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال د احمد الله نور.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.2 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ 30 پیسې او 1.45 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنډ 1.95 روپۍ 50 پیسې او 1.95 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1.2 روپۍ او 1.04 روپۍ او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ملیحا امیرزاده او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي پوځ دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
فوج دے نو دا غی عمل دخل د ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی. ځینې سیاسي حلقې چې دی نو هغه ډیر تحفظات لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په خیبر پښتونخوا کې دی د عدلی تر څارنه لاندې له سره ټاکنې وسی.
دوی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي یو خوا د روژې میاشت پر پیلېدو ده او بل پلو دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
گرمی دو رے ظاہر ہونا دو ڈر سخت تکلیف تھا اس لاس لگا خلق تھا ادھر ہی درا سنجا انہاں دی داخا خیر داخ ڈرا ہاٹا بین سکی جو
د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورټونه او شننې د دې خبري خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته: د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې دوی د ملک د ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوځ مشران دي د ده په وینا له سیاستوالو څخه کلار سي. ده ویل چې د سیاستوالو په لاره کې دي خنډونه نه جوړوي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړې. انیسه اجمل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلی د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې دې خنډونه نه پیدا کوي. د نهې یا سه شنبه په مخام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې زرداری وویل د دوی ګوند تل د پاکستان او جمهوریت لپاره قرباني ورکړي دي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړي کول غواړي، خو دوی زورول کیږي. د پاکستان پوز اشارہ اویل
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں.
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ تاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ دا دے ملک لپارا قربانیاں نے ور کڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالئی او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتی کے دل دی نو منگ متنگوا او کہ زمنگ دا تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت غبرگون سرگند کڑو
تو ہم آپ کی بھی شینگ بجا دیں گے.
زرداری په جذباتي انداز ویل کدی مجبور شو خبري غونډه وکړه او د پوزي جنرالانو نورو پوزیانو لیست یې وړاندې کړ نو لست بخکار شي چې په څومره پوزیانو په عدالتونو کې تورونه پورې شوي دي. خو د سیاستوالانو او د پوز ترمنځ د بیانبازی به په کمی سیاست څه اثرات وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي.
دیکھیے زرداری صاحب یا جو دوسرے پالیٹیشن پاکستان میں ہیں،
پاکستان کے آصف علی زرداری او نور سیاست والان دا خپل گوندونو دا گٹو په بنیاد دا هیواد قامی گٹو تا گوری پداسی موقع دا زرداری صاحب دا بیان دا ځان بچکولو یو گام دے. زرداری ته خطر د دینه پیدا شو چې په دې رستو کې د رینجرز مشر د سیاست جرمونو او د درغلیو په اړه بیان ورکړ، نو د فوزی ادارو د ودرولو لپاره اوس آصف علي زرداری هم دا بیان ورکړ. خو په داسې حالاتو کې به زرداری ته د ایم کیو ایم ملاتړ ترلاسه شي او مسلم لیگ نون او پی ټی آی خو د فوز ملاتړی دي، نو داسې ممکن نه ده چې سیاسي قوتونه به په دې نقطه د زرداری ملاتړ وکړي، بلکې هر پارټۍ به د خپلو مفاداتو په حواله سره د فوز په حق کې او یا پر ضد ګام پورته کوي.
د پیپلز ګوند د ګډ مشر آصف علي زرداری د دې جذباتي ویناو په اشارو کې د ګواښونو ولې اړتیا پیل شوه او څه پیغام ورکول یې غوښتل. په دې اړه د چارو په ایمل خټک وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پیل او په پېښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوز او اسټابلیشمنت عمل دخل زیات شوی دی. د ویل
آپریشن دربیا جب شروع شوی دغه نه پس کله چې په پېښور کې ماشومان او ټول واقعیا وشو هغه نه پس چې دینو چې کوم فوج دینو دا غي عمل دخل چې دینو هغه د ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی او د ملټری او د سیویلین چې کوم دا تعلقات دا چې دینو ډیر حد پورې دا فوج پاک کې شوی دی. دی اونې سره ځنې سیاسي ال کې چې دینو هغه ډیر تحفظات لري. دوی خبردار ده چې پیپلز پارټي کې ډیرو خلکو دا خیال نه چې غنې د خپل کارګرزا چې کوم بیانونه دي تدیر الکو یا د ځنې جسو غته پښپنه
ایمل خټک زیاتوی هم دا حالات د زرداری په لهجه کې د تریخوالي لامل شوی دی. الته د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د سه شنبه په شپه په یو بیان کې د زرداری وینا نامناسبه او غیر ضروری بللې او زیاتوی چې زرداری د خپلو نیمګړتیاو تیروتنو د پټولو لپاره یوه حساسه کامی اداره نخا کوي. د پاکستان پوز د زرداری د وینا پړلا سندي ویلي.
انسا اجمل واد د خیبر پښتونخوا په بلدي ټاکنو کې د درغلي پر ضد تیر ماخستن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندونو اتحاد یو ګډ احتجاجي جلسه وکړه. پر دې سیاسي مشرانو کې اسفندیار ولی خان غونډې ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دي د عدلي تر څارنه لاندې لسره ټاکنې وسي. د ویل چې په دې اوسنی حکومت کې د ټاکنو بیا کېدل د ده په معنا سیاسي خودکشي ده. نور تفصیل زلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاري ساتي.
حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لګو دا خود پېښی دا مونږ ورته وایو چې پښتانه لري شه د حکومت عدلی له اختیار ورکې دا دې د لاندې انتخاباتو کې بیا وګورو چې تاسو کوم ځای ګټه او کوم ځای بیلې.
جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. ما ورونو دا غلطي چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نه به د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړې ژمنی پوره نه کړی شوی.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب دا عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخه کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېرې مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په اخلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تېره بیا د عوامي نېشنل ګوند سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا ننوځي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله یې دغه ګوند د دې جوګه سو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه څېړنه کړې ده.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2014 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواتې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نښه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه یې دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
اولنې خبره خو دا ده چې دا کم آپریشنز په وسیع پیمانه شوی دي او ټول ملک کې او امنامان صورتحال کې بهتري راغلی دی. دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي. هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې به دغه هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم انداز وو، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کرنه د وزیرستان پاکستان اپریشن شروع شوی دی دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوای ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
دا د عوامو ضرورت دی، نه د حکومت ضرورت، دا د انتي ضرورت دی. هغه دا احتجاج د احتجاج کی برخه والی او د احتجاج په ذریعه باندې خپل سیاسي ساک دوباره بحال کړي. یقینا تنقید هم په دې نظر باندې کېدی شي حیدرآباد کې کله دونه ورکړي استعمال شي. دوی خلکو ورته ویل چې دا مسلې تاسو په لارو کوڅو کې مال کوي، تاسو روړ پارلیمنت ته روړ. اوس موږ عوامي نیشنل پارټي چې هغه دغه نه بار راو ته پارلیمنت او سړکو په کوڅو کې ځي،
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارول کې د مخالف ګوندونو سره سلا مشوره نه ده سوې. مظفر سید وویل چې د روان مالي کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوې دي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګاله کې تیار کړی شوی دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د زه په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنګاله نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې روان مالي کال کې جوړول شي.
زمونږ 97 ارب روپۍ دا زمونږ د بجټ مور دین 36% آی تھنک دا سره مونږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي. یو خاص کر بده کې مونږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکولونو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورټ او سولو په ګاډو، سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د صوبایي خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی. دیو جن موږ تیلو تا، موږ ګیس تا، موږ کوېلې تا، موږ اوبو تا، موږ بجلی تا، موږ جنگلاتو تا، موږ ټوریزم تا توجه ورکړی ده چې خپل ریوینیو زیاته کو. ټیکسونو په ځای موږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان بیکور کلسوی کډوال شکایت کوي چې یو خوا سخت ګرمي ده او بل پلو د روژې میاشت پر پیلې دوده. د دوی په وینا په همدغه سي کړکېچن حالت کې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په دوی کې د خوراکي توکو د ویشل کېدو لپاره دي مرکزونه زیات کړي چې دوی ورته پلاین کې درېدلو ته اړ نه وي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د راشن سنټر مخې ته په انتظار ولاړ د شمالي وزیرستان یو کډوال هاشم وایي د سختې ګرمۍ له وجې ورته ډېر مشکل دی او په روژه کې به ورته نور هم ګران شي.
راشن سنټر یې دا ډېرې کو ګرمي دورې ظاهره اونه دو ډېر سخت تکلیف دی. د ملوکا ځانرو خلی یوه بجادو میشتا یا بالکل هم بار نرمند رسی اس لاس لگا خلق ته درې د راشن ځای نه لري.
یو بل کډوال شاه جهان داوډ وایي راشن سنټر عملا دې کار تیز کړي چې دوی پر وخت خپل حق واخلي. او دغه گرمی کې د انتظار څخه بچ شي.
دولت امیر دویم اشپادو چې روغلی یو د مکانر سي چې میش رشن ریسیو کی ای سکیورټي ول خپل څنګه په څنګه دوستي او د خلک چکیم لائن اف اوټ کا سون دی دغه ورننه کویا پیسې یا د سپورش په وجه سره میش ده ته پیل چې میش خپل حق زر کی روکو او رجار پند روانه دو میش خلک ډیر پرېزګار دا چې رجې د پر امیر زر کی د هچار وچلوي.
کلامو چې د کډوالو دغه شکایتونو او غوښتنو په اړه د بنو ډومیل هب یا رشن سنټر مشر ناظم جان نو پوښتل نو دوی وویل څومره چې دوی ته ویلي شوي د هغې نه هم زیات کوشش کوي چې زیات راشن وویشي او هڅه کوي چې روژې ته زیات خلک پاتې نه شي.
چې مونږ ته سونه لیمټ د هغې نه زیات مونږ کوو کوشش کوو چې دا خلک د ګرمیان نه بچ شي او روژه را روانه چې د روژې دغه نه مخکې مونږ مونږ فارغ کړو. کو لږ ډېر په روژه کې پاتې شي نو هغه به مونږ کوشش کوو چې زر یې فارغ کړو چې میجاره ډی ډاټا چې سونه ده چې هغه مونږ زر زر ختم کړو. معذورانو د دې خلکو د پاره باقاعده مونږ خپل بیل لاین جوړ کړي هغه را مخکې کوو. ماینارټیز مونږ ډېر زیات خیال ساتو غلط دغه بالکل نشو کولی چې بل چاله د چا کارډ ورکړو.
دغه کډوال وایي چې د پاسه لس لکه خلک بے کوره شوی او دغو لپاره مخصوص یو څو رشن سنټرو باندې خوراکي توکي ویشل کیږي چې له وجې زیاته ګڼه ګوڼه وي او خصوصا سخته ګرمي کې دوی د ډېر مشکل سره مخ وي. لهذا دوی لپاره د رشن سنټر زیات کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی وو چې د کبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ تلیږي. د کبالی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری پیل شوی ده. خو د کبالی سیمو ځوانان وایي چې په پاکستان کې دننه د روزګار ډېرې زیاتې موقع موجود دي او دا بیانونه تش خبرو پورې محدود. بیا کارپوهان په دې اړه وایي چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې موجود د پښتنو حالت ښه نه دی، نو په دې حالاتو کې ځوانان لیږلو فیصله سم نه ده. پر دې موضوع ګلایاز رپورت برابر کړی.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغې ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي علاقو کی شروع کرے دے. تقریباً 15,000 جوانان چی دی نو آغا با زمونگا گاونڈی چی کم حیوادو ندی دوبائی قطر یا سعودی یا دغا سنور دا میڈل ایسٹ چی ملکو ندی آغی تبلیگی دا چی کم زمونگا اس پر لنبی اسٹیج کے جدے نو تقریباً درینیم سوا ځوانانو د اغه سلیکشن بکیږي د اغه د لپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډیر ژر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ماته د وایي چې مډل ایست کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. څه چې په مډل ایست کې ناست دی تاسو جاب کې تاسو ماته د وایي چې تاسو څنګه خپل بچي یو ښه سکول کې داخل کړي ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه د هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی دوی غواړي نو دلته مواقع ورکولی شي. صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړېږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئرز چې کوم دی اکوموډیټ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاوري اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي، هغې کې 5000 خلک ولېږي بهر ته، نو د هغې په طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کېږي، انتخاب به څنګه کېږي، او آیا چېرې دغه مسالې حل دی او که نه. زما خپل خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته چې کومې ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی وویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي، هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده، خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې کېدونکې دي. له ملیحا امیرزاده څخه به د دې ساده خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي، نو په داسې وخت کې پر پوځ انتقاد کول مناسب کار نه دي. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف د بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر د پیپلز ګوند ګډ مشر په پوځي مشرتابه تنقید وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری وویل د هیواد ادارې کمزورې کول نه غواړي، خو د پوځ مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي حکومت او اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستي او بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د سره انتخابات وشي. خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او که څوک شک لري نو د سره انتخابات کولو ته تیار دي. په پېښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادي احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافي په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دې په تنخواګانو کې د لږ تر لږه 15% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې میاشتې را رسېدلو نه وړاندې 9 کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې 9 کسانو سره په تېر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. د زیارت پر ورځ سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په پاکستان کې د روژې میاشتې لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلی خو زیات تلفات هم ورته اوښتي او وایي چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. یو نوی سروې وایي چې تېر کال په بېلابېلو شخړو کې 4.3 ټریلیون ډالر لګېدلي دي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 4.4% جوړیږي. نن د آسټرالیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینډ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي چې په شخړو لګېدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، برېټانیا، کینیډا، فرانس، جرمني او سپین اقتصادي پیداوار برابروي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا امیر صاد وړاندې کول. اوس موږ اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېي کې لیکي چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي، خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه چې روژه رانږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 ارب کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړی ده، خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سټورونو کې په ارزان نرخونو میلاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. دریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي. چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کروس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې زمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولی و، خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه وکړل. ادریه مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق ترلاسه دی، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې اولس ته دې تکلیف ورسوي. همداسې اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي. دریا اخیر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازی وکړي، خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازی مرسته وکړي. خو که داسې نه وي نو اولس د دې پوښتنې حق لري چې اخیر ولې په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختري زکسانو او کېدای شي چې د بعضو خلیجی هیوادونو له وجې په سختدرځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نشي پورته کولی. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپلې ایجنډې مهمې برخې ګرځولې دي. مومند د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سختدریځۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سختدریځه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکولو برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سختدریځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالداره ملګري هیوادونه اهم کېدی شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دورې حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سختدریځۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانې په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومبیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپي وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدی شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې، او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشارې تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پایل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنیو غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو امکان نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات معلومات نه دي خپاره سوي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروی کې میشت له افغان کارپو ایساستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدا چې د ناروی لپاره شاید ناروی د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي، تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروی په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
نوریاس نوری د افغانستان د کونړ ولایت دینی عالمان وایي چې د بېګناه کسانو وژنه حرامه ده او په افغانستان کې روان جنگ پر افغانانو تپل سوی دی. د کونړ علماو په دې لړ کې پرون د یوې غونډې پر مهال زیاته کړه چې د افغان سرتیرو پر ضد جګړه هیڅ جواز نه لري. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دي که هغه هر څوک او په هر بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د فاسقانو شی دی او مسلمان سره جنګېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلی کېږم؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انتجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بله طریقه باندې په هره طریقه چې ته مسلمان وژنې څوک چې د هغې سره تعاون یې د هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک او د دغه کلمه بوی وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د ملک نه موږ پخپله باندې تنور جوړ کړی او د ځانونو نه هم د دغه تنور دپاره خس و خاشاک او ګیا جوړه کړې ده. د دې دپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خس و خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنګونو او د جګړو له امله انسانان خو څه کې چې د دې ملک نه وتښتېدل، زموږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زموږ د هېواد نه کډه وکړه او د ګاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو ځایونو ته لاړ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي وو، هغه خدای پاک د خاورې نه ورک لاړ. اوس زمونږ والی هم زمونږ دی، قومندان هم زمونږ دی، پولیس هم زمونږ دی، چې په هر اداره کې ورشي افغان بکې.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بے دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګاو تاسو باندې امنیتی موظفین، زمنګاو تاسو عسكر، زمنګاو تاسو ملي اردو، زمنګاو تاسو پولیس، زمنګاو تاسو ملي امنیت، زمنګاو تاسو علما کرام او زمنګاو تاسو سپینګي او ماشومان زنانه په قتل رسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل رسول کیږي، هیڅ معلوم نه دي. یو لاندې جګړه روانه ده، نه خپل من خپل زامن رحم کوو، نه رمن ګاونډیان رحم کوي او نه رمن جهانیان رحم کوي.
په پای کې د مولوی عبیدالله بهاري لخوا د غونډې پریکړې لیکل وستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوی و او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی و چې باید نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بې ګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هېواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هېواد ساتنې او دفاع ته چمتو دي.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هېوادونو شاته پریښی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون غږېدلی دی. د اسلام آباد عربي اکرم خان په دې اړه نور حاله کوي.
د امریکای خارجه وزیر د نهې په ورځ واشنگتن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یې د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکې کوشش وي چې کشیدګۍ په کابو کې وساتل شي. جان کیری وویل چې کوشش د دې خبرې کیږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو کوشش. واضح دی وی هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی و او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړی وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودی وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي دنیا پوهیږي چې دواړه ملکونه ښه آبادي لري او یو لوی مارکیټ دی، نو هغوی به نه غواړي چې د دې منطقې ښه مستقبل په لار کې د ملکونو ترمنځ کشیدګي برقراره وي. دی وایي
پکار ده دواړو ملکونو ته او د دې لیډرانو ته دوار طرف سے ہندوستان کی سیدھے ہم آر ایس ایس تحت جنگ باز قوت انہیں ادھر کے پاکستان کی زندہ کی منتقی تو دائیں اجازت نہ دے اور کول پکار کیا گیا جیسے اسٹیٹ کرافٹ ریاست پاری سے جڑے گی ابھی سر نہ وہ تو نچتے ہو نہ سیدھے بے جو گری سیدھا اوکھڑی شی مدا ماں خیال دے پاکستان کے دن نہ بہم ہو ہندوستان کے دن نہ بہم چکم ذمہ دار قوت انہیں دی اور دنیا کے چکم ذمہ دار قوت انہیں دا نہ ہو کہ دا کم ساؤت رشوارے راغل پکار نہ دا جدا
یاره دی وی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدگی کا 2013 راسی را روانه ده، خو په دې کې سیاتوالي د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی وو کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ہیومن رائٹس کمیشن او پاکستان وای چې حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په مختلفو جرمونو کې ککړ د 160 څخه زیات کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده، او حکومت د مرګ سزا څخه پابندي اچولو په وخت ویلي و چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو له وجې به په ټولنه کې شوالی رامنځته کیږي. احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف اویل چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 18 نیټه حکومت لومبی د ترهګرۍ په مقدمو کې ککړ مجرمانو ته د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړه، او بیا وروسته یې دا پابندي د پانسیانو د ټولو سزاګانو نه اوچته کړه، او په دې شپږو میاشتو کې د 160 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. د نوموړې وینا وه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په 15% مقدمو کې د ثبوتونو د نشوالي له وجې ملزمان خوشی کړی کیږي، او تر دې دمه کوم مجرمانو ته چې پانسیانې ورکړی شوي دي نو پکې صرف 30 کسان داسې وو چې ورته د ترهګرۍ په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړی شوه.
په زیات شمېر کې چې کومو کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوې ده نو هغه ترهګر نه بلکې په نورو جرمونو کې ککړ کسان دي، او حکومت د مرګ سزا نه پابندي اچولو په وخت ویلي وو چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو له وجې به په معاشره کې خوالی راشي، خو داسې ونه شو. او تاسو وکتل چې په شپږو میاشتو کې په کراچۍ، لاهور، کوټه او پېښور په شمول د مرګ په ځینو نورو ښارونو کې د ترهګرۍ غټې غټې پېښې رامخته شوې. قانون نافذ کوونکو ادارو په اهلکارانو باندې حملې وشوې، نو حکومت چې د کم مقصد لپاره پابندي لري کړې وه نو هغه خو یې ترلاسه نه کړه.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د ایچ آر سی پی د مشرې خبره په خپل ځای، خو د مرګ سزاګانو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ پېښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کموالی راغلی دی. ایچ آر سی پی تر مخه دا وخت د پاکستان په جیلونو کې د 8000 نه زیات داسې قیدیان دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده، او د مجرمانو اپیلونه هم مسترد کړي شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو په وړاندې د حکومت سخت دریز ولې مخې ته راغلی دی، او آیا حکومت په رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د ټولو غیر حکومتي ادارو دې منظمې کړي. په دې اړه نور تفصیل له یو لنډې دمې وروسته اورو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپرس ټریبیون د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت د جون پر 11 د یو غیر حکومتي ادارې د دفترونو تړلو امر وکړ. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د غیر حکومتي نړیوالې خیریه ادارې هم په پاکستان کې او هم له پاکستانه بهر کلکې اړیکې درلودې. ورځپاڼه لیکي چې د غیر حکومتي ادارو پر ضد ګامونه د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې اخیستل کیږي. د پاکستان حکومتي چارواکي د دې ګامونو دلیل دا ورکوي چې په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد فعالیتونه کوي. د مقالې لیکوال حسن عسکري لیکي چې د غیر حکومتي ادارو پر ضد د چودري نثار علي خان غوسه له هغه سرچینه اخلي چې هغوی په پاکستان کې د مرګ د سزا پر ضد شور او غوغا جوړ کړه. په دې کې په ځانګړې توګه د هغو دوو کسانو د مرګ له سزا د ژغورلو هڅې شامل دي چې ویل کېږي په کم عمرۍ کې ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. د غیر حکومتي ادارو احتجاج نه یوازې اروپایي ټولنه په دې مسله کې راښکېل کړه، بلکې اروپایي ټولنې د پاکستان د دې پریکړې کلک مخالفت وکړ چې ولې یې د مرګ له سزا بندیز لرې کړ. مقاله زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوازې پر دې غیر حکومتي ادارو د فشار زیاتولو لپاره د هغوی د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي. حسن عسکری لیکي حکومت شاید د دې غیر حکومتي ادارو د منظمه کولو لپاره کلک قوانین جوړ کړي، خو که تیر وخت وکتل سي نو حکومت تر کار خبرې زیاتې کړي دي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې غیر حکومتي ادارې نه یوازې ډېرې دي، بلکې پراخ اغیز لري او دا به حکومت ته ګرانه سي چې د دې ټولو پر ضد ګامونه واخلي. د حسن عسکری په فکر کچیری د پاکستان حکومت په داسې کولو لاس پورې کوي نو دا شای د هغو نړیوال ادارو له مخالفت سره مخامخ سي چې پاکستان ته مالی مرستې ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې لړ کې په ځانګړې توګه د لویدیځ هغه هیوادونه ډیر د پام وړ دي چې د غیر حکومتي ادارو د رول قوي کولو لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمیر غیر حکومتي ادارې تر څارنه لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي د دوی رول ته څنګه ګوري. په دې اړه رپورټ لیولنډ د مې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11مه نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وایي د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت در طرف نه په مشکلاتو کې او بل طرف نه خو بس هسې په مونږ باندې الزام دی چې دا بار دنیا دپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مونږ ډېر ملګري چې هغه انساني حقوقو علمبردارو هغه ترهګر تنظیمونو د هغو کارندو هغوی شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی مونږ مضبوط کړی دی او مونږ له مضبوطیا په ځای باندې هغو مونږ د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ په شنه کې چې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چیرو بدی موزي بیماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس وخت رسیدلی د خبرونو لنډیز ته له ملیحا میرزاده څخه به واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوځي مشرتابه تنقید وکړ. پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په روسي او بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت ته د مستعفي کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت کمشري کې د لسر انتخابات وشي. خو د تحریک انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی او کوڅوک شک لري نو لسره انتخاباتو کولو ته تیار دي. په پیښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادیه احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافي په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دوی په تنخواګانو کې د لږ تر لږه 15% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې د میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه. د زیارت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هېوادونو کې روژه پیلېږي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلی خو زیات تلفات هم ورته اوښتي او وایي چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډینسی نن د کانګرس د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټه غونډه کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ستراتیژۍ د بحث کولو لپاره ګډون وکړي. یو نوی سروې وایي چې تیر کال په بېلابېلو شخړو کې 14.3 تریلیون ډالر لګېدلي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 14.4% جوړېږي. نن د آسټرالیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینډ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي چې پر شخړو لګېدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، برېټانیا، کینیډا، دا فرانس، جرمنی او سپین د اقتصادي پیداوار برابرې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو نن خبرونې پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. ښه شپه ولرئ.